په چوپړ کې اوس په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړې استازي وای د افغان جنو خوځو له ټولو هڅو زړورتیا او درناوي کوي چې غواړي په هره کچه د کار ترڅنګ تعلیم وکړي، څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. توماس ویس نن سهار د مارچ د اتمې په مناسبت دا خبره په خپل اکسپانه کړې. هغه د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره بیړنۍ اقدام وکړي. دوی په یو ګډ لیک کې چې تیره شپه ناوخته د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبر کړی لیکلي، په 2020 کال کې د واک له بیا ترلاسه کولو وروسته طالبانو د نجونو او خوځو په حقونو د ظالمانه بریدونو په پایله کې یو جدي بحران رامنځته کړی چې د وضعیت د لا خرابېدو نښه او د جنسیتي اپارتایډ په توګه تشریح کېدای شي. په داسې حال کې چې پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د نجونو او خوځو وضعیت د نړیوالو د پاتې راتلو یو څرګند مثال بللی. د هند بهرنۍ چارو وزارت تایید کړی چې یو پلاوی په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر بیلابیلو برخو خبرې کړي. د هند بهرنۍ چارو وزارت ویان رندیر جیسوال پرون رسنیو ته ویلي د افغانستان، پاکستان او ایران په چارو کې د بهرنۍ چارو وزیر سلاکار جی پی سنگ لامیر خان متقی سره د افغانستان سوداګرو د افغان سوداګرو لخوا د چابهار بندر د کارولو په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبرې کړي. هغه دا هم ویلي چې دوی پلاوی چې ومنمنه پکې وا له پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي او په افغانستان کې دنیا مال چارواکو سره هم کتلې دي. تاکر شوی چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن دویمه ورځنۍ لوبه وکړي. د لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 3 بجو د متحده عربي اماراتو په شارجه کې پیلېږي. د دې سیالیو لومړی هغه افغان لوبډلې د 15 دیرشو منډو په توپیر ګټلې وه. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فان دیرلین وایي د غزې او قبرص ترمنځ سمندري دهلیز خایي نن یا سبا فعالیت پیل کړي. د دې لارې پرانستل د لویدیځو هیوادونو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي په جګړه ځپلې غزه کې روان بشري کړکېچ پای ته ورسوي. میرمن فان دیرلین دا څرګندونې یو ورځ سره هغه کوي چې جمهور رئیس جو بایدن د امریکا د پوځ هغه پلان اعلان کړ چې د مدیترانې سمندرګي اړخ ته د غزې د تړانګې پر سواحلو د کښتیو یو اډه جوړوي. او د ملګرو ملتونو یو څیړونکو پلاوی د خپل ماموریت د څیړونو په پایله کې ویلي ایران حکومت د هغه جسمانی شکنجه مسول چې په پایله کې مهسا امینی د پوره حجاب د نمو راتولو په تور د پولیسو په توقيف کې مړ شو. په راپور کې چې پرون د دې ماموریت خو خبر شو ویل شوی چې د شواهد لمخې د غشت ارشاد د پولیسو لخوا د توقيف پر مهال د مهسا امینی بدن ځنې ضربې لیدلې وي. پیرمانانه چې ازادي رادیو اوري د دې خبرونې دوی منی مئی د ازادي رادیو اونې خبرونه تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ده د هغې لپاره بیا لا شوي تاسو د خبرونه اوري.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه درنو دوستانو سلامونه مې ومني د تاند چانګي یو بل خبرونه ته مول ازادي رادیو څخه هر کله کوم.
اول شخصا چې ګو نوزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په صورتونو ځان د مونږ خدای ته ما بهایا به ته پورته ورسوي. دوی سره مې مخامخ نه کی چې شی وکم څه وایا هغه څه زمانه خسر شوې دي.
د ژوند په بیلابیلو برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونه افغان ځوانان دومره پتن کړی چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بی سرپوخه زندان ده. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته وغورځو او هغه زندانی شي. د ژوند شرایط سختول او بې ځایه قیودات وضع کول دا خپل په دې معنا ده چې ته یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن ام د موضوع چېرو ملتیا موکړي قدر من اوریدونکو ځوانان دی به هواد او ټولنې د ملا د تیر ارزښت لري لام دی عمل خو په پرمختللو هوادونو کې د دوی پر روزنه ډیره پانګونه کیږي د ژوند په اړه برخه کې آسانتیا ورته چمتو کیږي ل ځوان فکر او ځوان انرژي څخه د مثبت کارونو په کولو کې ګټه اخیستل کیږي خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر دوی باندې د ژوند ساحه دومره تنګ کړې چې نوري لار اورنه ورکه کړې ده د کابل اوسیدونکو څنګه چې د پانتون مسله ووي نه یوازې دا چې اوسنی حاکم نظام لزده کړم نه کړي بلکې په ټولو هغو شخصي چارو کې مداخله کوي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري
نشي کولای چې خپل غږ پورته کوي ځکه دا محرم دی نه محرم دی باید غږ مو محرم شي مخ مو محرم شي ګرځیدل مو باید محرم شي بازار په اسانۍ نشي وتاي محرم ځان سره راوړه محرم خلک بده کومه کې اوس ضرورت کې ډاکټر ته نه شتلا یا تبیرون آزاد شي ګرځېدی ول چې جاب د صحیح نه دی ول د سدیا سي د انجنوري ټول سلويخ کا سپن روز کا سه زندانی وو بیرون ګرځېدل مونږ ته امن نه دی ځکه چې مونږ داریږو اول شخصا چې ګور نه وزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په صورتونو ځان دوام چې خدای ته ما بهایا بیرته کور ته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کې تر دې حده پورې چې وتلې لږ به فکر هغه بند شو ارژه بند شو تلفون ورزش خو انسان صحت یعنی ګټه لري هغه خو د ورزش یا د کلب استاد سړی نه و کنه ښځې وي کلب ته رسیدو دروازه بندېدو ټول ښځې به وي ولې د کلب بند کړو سینګارتون کې په سړیا نه ننوتل د ښځو پارک بیل و د سړیانو بیل و ولې د هغوی بند کړه او که داسې څه دوام وکړه زه باور یم چې ډېری انجونې به له لاسته ورکړو ځکه ټول روحان ذهنن ټول ستړي دي ناهیلي دي ناهیلي یو ډول
دا یوازې نجونې نه دي چې د طالبانو حکومت ژوند ور تریخ کړی دی الکان هم ورته ستونزې لري هغوی وایي چې د ویښتانو او ګیرې جوړول د دوی خپل شخصي کار دی خو نن سبا دا کار هم په خپله خوښه نشي کولی
په هفته کې دوه درې دفعې خامخا سلمانۍ ته تلم خپله ږیره به مې اصلاح کول ویښتان به مې اصلاح کول څه محدودیتونه نه وو نو اوس هم په سلمانۍ باندې محدودیتونه لګېدلي هم څوک ټیټ رتبه مامورین چې د دوی سره کار کوي هغوی نه پرېږدي چې خپلې ږیرې اصلاح کړي او یا خپل ویښتان کې سټایل ووهي ننګرهار کې یو ملګری و زور سره خپل لاړم زه خو یعنی دلته ور سره کار کوم په دې خاطر باندې زما ګیره وه بل ملګري مې ګیره اصلاح کوله نو په دې وخت کې امر بالمعروف والا راغله ملګری ته زما ډېرې په دې خبرې وکړې سلمانۍ والا یې بیا به م کړو وی محلو سلمانۍ ورته مهر الله کوم کړه نو که زیات څوک مجبور کی یا د واده مراسم یا بل شی څوک ګیرې خپلې جوړې یا ویښتانو کې سټایل وهي یا خو یې ځان سره کورونو ته بیایي او یا عمل ته په خپل سترګو لیدلې حال چې یو ورځ لاړم حمام ته حمام مې کولو یو نفر ته ګیره جوړوله ګیره کې ورته سټایل وهلو پس حمام کې کېولو بیچاره په حمام کې ورته ګیره اصلاح کوله
په افغانستان کې پر ځوان نسل باندې بې شمېره بندیزونه د دې سبب شوي چې ځوانان هیواد پرېږدي دوی که څومره هم له سختیو سره مخ کیږي کډوالۍ ته مخه کوي افغان ژورنالیست میرویس زازای چې اوس له هیواد څخه بهر اوسیږي په دې اکله وایي
خپل دې ته زمينه برابرۍ چې هغه ځوانان له هیواد وتلو تاړي او دې تاړ شي چې خپل کورنۍ او هیواد نه ووزي او هر څه پرېږدي دې ته داسې هم ویلې شو چې په لویه کې یو بے سرپوخه زندان دی زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تر میلو شاته تور تمبو شاته وغورځو او هغه زندانی شي د ژوند شرایط سختول او بیزه قویدات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي او دا خپله دا کار د دې سبب ګرځي چې ډیری ځوانان ژور خپګان اخته شي او هغه د ژوند څه پرمختګونه او هیلې تمې چې په خپل ژوند کې لري دوی نشي کولی هغو ته رسېدنه وکړي اوس وخت کې په یویشتمه پېړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان په لوی لاس له هېواده تېښتې ته برابروي او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډېر لوی ګواښ دی چې ورځ تر بلې له افغانستان نه کادرونه په بېلابېلو لارو له افغانستانه د وتلو هڅه کوي دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډېرو کلونو کې جبران نشي کړی تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال که چېرته حتی یو اجیرم مقرریږي نو هغه باید له مدرسې فارغ واوسي د مدرسې زده کړې کړې وسی. کچیر یو ځوان شپاړس کاله اتلس کاله زده کړې کړي د ماسټرۍ او لیسانس تر کچې زده کړې کوي، هغه بیکاره ګرځي. دا تر ټولو ستر لامل او د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. بله لویه ستونزه دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول، هغه په دې معنی چې نن دې دا جامې اغوستي، نن دې ږیره خریلې ده، نن دې ږیره لنډه کړې ده، نن دې ویښتان ښه نه دي جوړ کړي. دا په خپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان ښار کې په آزاده توګه تګ راتګ نشي کولی، په آزاده توګه ګرځېدلی نشي، هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه یې ترسره کړي هغه نشي کولی. دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هېواده تېښتې ته او ژور خفګان ته اړ کوي. ډېری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هېواد د ملا ستنې، د ملا تیر او اساسي ستنې ځوانان دي. اساسي کاري قوه او فکري قوه ځوانان رامنځته کوي، له ځوانانو جوړیږي. نو که چیرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ وسي او په داسې کړنو باندې دې ته اړ کېږي چې هېواد پرېږدي، هغه ځوانان البته چې په دې تیرو شلو کلونو کې زده کړې کړي دي، روزل شوي دي، د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي، دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړ کېږي دوی ته چې هېواد پرېږدي، دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله، د دوی قانوني او شرعي حقونه ورناخستل، په ځوانانو کومې بدې اغیزې کوي او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوې مارکه کې یو ورو چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلي سره شوې ده. نوموړې په پیل کې وایي
زیاتره دی هغه شیان دي چې اسلام کې حتی نشته، لکه پوهنتون بندېدل دا هېڅ اسلام کې نشته، یا د ارشګا بندېدل صحیح ده، دی باید هر هغه څه د اسلام د نظره حدود وضع کړي وای چې څه ښه دي څه ښه نه دي، هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه یې بند کړي وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړي وای، ټول که بیا چا نه وای عملي کړي بعد د هغه نه باید تصمیمونه نیولي وای. نو د ځوانانو دپاره هم همداسې کوم تغییرات چې اسلام نظر هر حق لباس چې عورت پټ کی شرعی لحاظ مشکل نه لري، دا کوم مشکل نشته. اسلام کې دوه شی تاسو همیش باید مثلا کالی واغوندئ. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي دا بل شی ده، هغلته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته. اما بیا هم یعنی د اسلام د نظره بخصوص هلکانو ته یعنی عورت پټ شي، لباس لکه لوز لکه آزاد واوسي، نور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وضع کول چې باید دا پتلون یا دا اکاډمیک لباس چې کوم مخکې و هغه وانه غوستل شي، داسې فکر کوم هسې په ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دی چې نجونو ته کوم محدودیتونه وضع کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهېږو چې څه باید. مخکې د جمهوریت دوره کې هم اکثریت نجونو دا اسلامي جامې مراعت کولې. نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراعت کوي نو دکه کوم مشکل نشته. هغه بل کوم خاص پوهنتون چې دی نظر لري یا د اسلام د نظر دا نه ده وضع شوی چې باید فقط تور رنګي جبر راوستل او هغه سره به د اسلام نوم ورکول، دا به ښه کار نه ده. پوهنتون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به دریشي کوله، د اسلام نظر دا هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونو ته هغه چې کله خپل حجاب مراتوي او راته نه څرګندېږي، آزاد لوز کولی وي، نو هغه کې رنګ نه ده وضع شوی چې ته باید حتما تور رنګ استفاده کړي. نو که دا ټول محدودیتونه وضع کېږي، دا باید د اسلام د نظر وسیړل شي. ګوره اسلام کې څه محدودیت ده، هغه نه باید ډېر افراط ونه شي، ځکه چې افراط راوستل په څه کې باعث ده کېږي چې موږ اسلام په خپل ځای ډېر ښایسته دین ده، پوره دین ده، حق دین ده. نو موږ چې کله داسې افراطي کارونه کوو باعث ده کېږي چې انسانان یعنی بعض خلک ځکه چې اسلام برعکس مکمل معلومات نه لري، باعث ده کېږي چې اسلام نه زړه تور شي او باعث ده کی چې خپل هواد پریږدي. مهم ترین شی اسلام کې جبر نشته. اول باید دوی او په هر شی د سنت مبارک دې معلومات ورکړ شي، د فرض مبارک دې معلومات ورکړ شي، بعد د هغه نه داسې یو تغییرات وځکړي، یو څوک سفره وهل په یو څوک باندې، مثلا بعضې اخار په منځ کې هغې ته به احترامي کول، دا اسلام کې نه دي راغلي. او هر څوک دا کار نشي کوی، دوی باید خاص کمیټه ولري. هر څه اول دوی باید پوه کړي شي چې څه شی اسلام کې راغلي، څه نه دي راغلي.
بله، کله چې ځوان نجونې بیرون جی پدې وهل کیږي یا پدې بند کیږي چې لباس دې سم نه ده یا یوازې راوتلې، څومره د ځوانانو پر روحیا باندې بد تاثیر کوي؟
بالکل، لکه څنګه چې پوهیږي موږ افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، اسلامي سره یو ځای یو ډېر دروند فرهنګ لري. نو دا خبره کله چې یو جلکۍ بیرون ته وځي، او اکثرا کوم واکسینو ویډیو چې ما لیدلې، اکثرا حجاب هم یعنی دومره مراعات شوی، داسې حجاب نه چې دغو په سر دا باید زندان ته لاړ شي یا دا اوهل شي وټکل شي، د ښار مینځ کې هغې ته بې احترامي وشي. هر شی یو اصول لري که نه، د دې روحیه فوق العاده خرابېږي. افغاني ټولنه کې کله چې د یوې جلکۍ سره، حتی د یو هلک سره نوم سره، دا ذکر شي چې دا یو وارې زندان ته تللی یا دا په دو نوم زندان ته تللی چې دې حجاب نه ده مراعت کړی که نه، دا خپله دې ته یو پیغور جوړېږي. هغه داسې یو ټولنه کې لکه افغانستان، نو دا به د هغې په روحیه په هر څه باندې ډېر تاثیر وکړي. هر څه نه مخکې باید دی اول لکه خودنې وکړي، دی ته باید وښودل شي ارزښتونه څه شی دي، یعنی عمومي معلومات اول فوق العاده باید دی شي، بعد د هغه نه داسې یو کارونه وشي. داسې نه چې یوه جلکۍ د ده په خاطر چې حجاب نه ده مراعت کړی رنجر کې کېنول شي. رنجر هغه خلکو دپاره ده چې مثلا غیر اخلاقي، غیر قانوني یا داسې یو کار وکړي.
که چېرې دغه محدودیتونه په ځوانانو باندې د اوسني حاکم نظام لخوا همداسې دوام وکړه، لکه څنګه چې په مرکه کې یاد سوال چې دوی په مکتب بندیز ده، په بیرون تګ راتګ بندیز ده، د هلکانو په شخصي چارو کې مداخله ده، مثلا دا واغونده او دا ماغونده او ګیره ده چې پرېږده او وېښتاناس پرېږده، همداسې نجونو باندې رنګارنګ بندیزونه، دا که همداسې دوام وکاندي، دا به په ځوان نسل باندې چې د هېواد راتلونکی دی څومره زیات منفي اثر وکا، که هغه مهم ټکی راته وایي؟
انسان فطرت دسته چې جبر کله چې راشي، کله چې یو کار په یو زور کوي، هغه ورته داسې ښکاري چې یعنی هغه فطرت رسته چې نه غواړي هغه قبول کړي. نو کله چې داسې مجبوریتونه او دومره په یو دفعي سره دومره قوانین تغییرېږي، یعنی باعث د دې کېږي د ټول ځوانان که نجونې دي که هلکان دي، د اجتماع نه زړه تور شي، د خپل فرهنګ نه زړه تور شي، د خپل هېواد نه زړه تور شي، لکه جریان چې لري، باعث د دې کېږي زموږ د ځوان فکرونه، هغه د جامعې مغز چې موږ ورته وایو، هغه ټول د هېواد نه لاړ شي. که دوی دا محدودیتونه وضع کوي، نو اول به مهم دا وي چې لکه ورو ورو وځ کي هغه څه چې اسلام کې راغلي، هغه وځ کي اسلام کې هیڅ کله نه دی راغلی څو وارې مړې چې تحصیل دروازې دې بندې شي. اسلام کې دا نه دی راغلی چې هلک دې حتما مثلا اوږده کالي واغوندي، یا دې حتما یعنی هغه د مونږ کوم فرهنګي لباس شده، یا د عربانو فرهنګي لباس شده هغه واغوندي. اسلام تنگ دین نه ده، یا همداسې نجونو ته نه ده وضع شوي چې دی دې حتما تور رنګ واغوندي، یا دی دې حتما کله چې حجاب مراعت کړي او ره پټه شي. اسلام دا غواړي، اسلام نه غواړي چې ته مثلا هماغه تور حجاب کوی شي چې په ده طریقه واغوستل شي چې او ره یعنی پټه نه شي، همداسې هلکانو ته. نو بهتره دا ده چې کله دا محدودیتونه وضع کېږي، اول د اسلام د نظر ښه وڅېړل شي، دا بیا وضع شي، بعد هغه نه ورو ورو وضع شي، پوه کړل شي که تطبیقي، که دا قانون تطبیقېږي، مسلمانان یو موږ اسلام ته احترام لرو، دا قوانین د داسې تطبیق شي چې چاته پکې بې احترامي ونه شي. کله چې چاته بې احترامي ونه شي، ځوانان د سړک په سر ونه وهل شي، ځوانان د سړک په سر په هغې باندې مثلا باعث دی چې یو نیم سل نفره ولاړ وي، د ښار منځ کې ووهل شي، وټکل شي، جلکۍ د وخت کې دا په رنجر کې کېنول شي، نو دا څه دي چې ځوانان د هېواد نه زړه توروي. اسلام نه حتی کولای شو چې زړه تور کړي، باوجود چې اسلام تر ټولو ټول خسته دین د حق دین ده، نو دا هر هغه سړي چې په ستدي کې چې د اجتماع هر څنه لري پات شي.
bale یو خدام مسله ده چې د ځوانانو زړه توريږي، هغه کوم چې امکانات لري وطن پرېږدي جبل اخواته، ځینې به د سړي سي دوی امکانات نه لري چې وطن پرېږدي، لرواني اړخ نه دغلته دغه ځوانان څومره ځپل کیږي؟
مګر کله چې موږ د رواني مرزونو برخې صحبت کوو، د تب د لحاظ لکه ډیپریشن، د انزایټي، د یا استراب چې موږ ورته وایو، یا انزوا چې کله د اجتماع نه بیلیږي، د دې ټولو علتونه کله چې موږ شروع کوو اجتماع یا فامیل نه شروع کیږي. نو کله چې د انسان هغه فامیلي محیط او اجتماع راحت نه، انسان د هغه څه د صحت د لحاظ، یعنی کله چې موږ ډبلیو چې د لحاظ صحت تعریفو، صحت هغه حالت چې انسان د عصبي د لحاظ یا فزیکی د لحاظ او اجتماع د لحاظ د روغ اوسیږي. نو کله چې موږ اجتماع ناروغ ولرو، نو باعث دی کې د انسان ذهن نارامه شي. نو کله چې ذهن نارامه شو، اجتماع ناروغ شو، نو باعث دی چې انسان ټول ناروغ اوسیږي. نو کله چې موږ ناروغ اجتماع ولرو، نو څنګه موږ سمختګ ورکو؟ نو داسې تغییرات، داسې فشار راوستل هغه په ناسمه توګه، په جبري توګه، یعنی بدون د دې نه چې دوی ته وپوهول شي ارزښت په باره کې، یعنی بعضې پانټونه چې رښتیا دي، بس پانټونه چې رښتیا هم د اسلام د لحاظه باید هغه عملي شي. نو کله چې په دوی باندې داسې جبر او اکرا او د خشونت څخه کار اخیستل کیږي، باعث دی کېږي دا مختلفه ناروغیانې د خلکو ته پیدا شي، د ځوانو، بخصوص ځوانانو ته پیدا شي. د ځوانۍ دوره داسې دوره ده چې انسان پکې کافي تجربه نه لري، کافي انرژي لري، خو نه پوهېږي څه رقم استفاده کړي. نو کله چې داسې عوامل او داسې مشکلات سره مخامخ کیږي، باعث دی کېږي د تمرکز کم شي، د دې هغه اجتماع سره چې کوم روابط یې هغه کم شي. نو کله چې د یو تمرکز د چا کم شو په دغې تحصیلي او په دغې تعلیمي دوره کې، چې د دې تمرکز کم شي، باعث دی کېږي چې د خپل درسونه هر څه نه شاته پاتې شي. نو کله چې یو شاګرد خپل درس نه شاته پاتې شي، باعث دی کېږي زمينه هر شي ته فراهم شي، چې هغه څه یو مختلف جرمونه دی کوي شي، مختلف کارونه دی کوي شي، احتیاط هم خرابوي شي، ځکه چې ډیپریشن یا هغه استراف چې کله رامنځته کېږي، دا نفر غواړي اجتماع نه لري شي، غواړي د خپل درد او د مشکلات کم کړي. نو د غوڅه په افغانستان کې لکه څنګه چې پوهېږي، دا څه د بدبختانه چې په اسانه توګه دی پیدا کوي شي، دا د وایس کې چې دا زمينه احتیاط فراهم کړي او خپل اجتماع ته ډېر مشکلات رامنځته کوي.
bale ka pdi khabari wa kay rata che padghasi waziyat ke zawanan ta tsakawal pukar di che dui jan la dog stun zona che tas khabal khabaro ke ya dakra wuz gori targa waqt che halat samigi
posanai dawra ke la ka fikr kom behtarin kar badaw che de muhit sara de sharait sara zan sazgar ki no baz qawanin de qanun che di yani de aga marat kawal sakhne di de insanan de para aksaran qawanin che mazakri د اسلام د نظر هم رغیری. نو په کار داره چې د اوسنی وضعیت کې ته حد ممکنه لکه دا الکام ته چې کوم سوال شوی دی هغه مراد کې هم د سنجونو ته، نو کله چې دا مراد کې، نو فکر کوم دا مشکلات چې پس ته راځي د هغو څخه به حداقل جلوګیری وکړي. یعنی اوسنی حالت کې زه فکر کوم تمرکز ساتل، شرایط سره تطابق کول، خپل وخت نه ضایع کول، دا بهترین شی اوسیږي. ځکه چې که دوی وغواړي د وخت کې سرغړونه وکړي یا وغواړي چې مراعات نه کړي، نو د اوسني مشکلات نه لا ډېرې ستونزې دي ته کېدای شي چې جوړ شي. نو اوسني حالت کې په کومو شرایطو چې امکان شته، د اجتماع د نظره مشکل نه لري، د فرهنګ د نظره مشکل نه لري، نو هغه کې دا عملي کې دا بهترین کار اوسي اوسني شرایطو کې. اما بعضي مسایل چې هغه د پر مثلا سر کې خودل، فکر کوم دا بې عدالتي اوسي. لکه اوسني حالت چې موږ پانتون نشته، تحصیلي مرکزونه ټول تړل شوي، د حالت سره ځان تسلیمول دا به یو رقم خپل حق مثلا بینصافي اوسیږي. نو دته هر ممکن چې مبارزه امکان لري، باید موږ ټول هم هلکان هم جنې باید مبارزه وکړو چې تحصیل راځي موږ خلاص شي. ته کوم چې امکان لري، که هغه سوشل میډیا ده، که هغه خپل فزیکي مقالې لیکل دي، هر هغه څه چې باید شي د خلکو ذهنونه تغییر شي، نو دا بهترین کاری.
bale په اخر کې اوسنی نظام ته تاسو پیغام څه وی چې کله یو څوک په یو ملت باندې حاکمیت کوي، څه ډول یو حاکمیت ولري چې ټول آرام ژوند ولري؟
بهترین نظام هغه نظام چې عدالت ولري. او کله چې په یو نظام کې عدالت نه وي، هغه خدای پاک له منځه وړي. نو عدالت، مینا، شفقت نظام د پاره ډیره مهمه ده چې خپل هغه څوک چې د دې د لاس لاندې د پاغې باندې عملي کړي. نو اوسني نظام ته هر هغه څه چې دی کوي، هر هغه یعنی بهترین مهمترین کار چې اول باید دی وکړي، باید خلک درک کړي نظر د خلکو ته، یعنی یو دفعه دومره تغییرات راوستل بیا بیرته عملي کول دا یو شاید مثلا دته مونږ د کلچر شاک ورته وایو. یعنی کله چې دی یو دفعه تغییر راولي نو یو دفعه منل خلکو دپاره سخته ده. نو کله چې خلک نه مني یا کوم داسې یو قصه کېږي مثلا یو جلکه ایجاب دی مراد کړي یا هلک ګیره ني هغې سره ډېر په مهرباني برخوردګي د خشونت نه کار اخیستل نو دا به ډېرې بدې پایلې ولري.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندي او سلامته اوسئ.
هیله کوم، هیله کوم.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خبرونه تر بیا پرځای کې چې یاست. الله مو مل او ملګری.